ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه په دوهمنی مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونه کوو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سږني کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال پایله له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 1300 زیات افغانان په زندانونو کې اچولي وو چې د یو ان سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او له 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. د بشري حقوقو ایراني ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې دوه افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشري حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پاڼه کې د کسانو نمونه د فراه ولایت اوسیدونکو محمد شاه اتکزای او رحیم اتکزای ښودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن و. د خبر پاڼې له مخې محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوي او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو. حالوش نږدې لس ورځې مخکې هم خبر ورکړی و چې د ایران په یزد ښار کې پر درېو افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقونو د مخکښ فعال نسرین ستوده میړنی ولای دی. دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستاګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې میړه د 1499 کال د یوې قضیې په تړاو نیول شوی چې مخکې هغه پکې بخل شوی و. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بللی. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیز استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښې راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لرې و. په عین حال کې د اوکراین د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سیرسکي امپرون په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي یرغلګرو پر ضد د جګړې په ډګر کې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارفې پرېکړې وشي. د بل خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې تیره پنځشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې د سرتېرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیې داسې مهال په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تېرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رائے اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او کنه. پارلمان تیرونه هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بللی دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 850 منډو په مټ لزیمبابوي سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړ او په 6 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوي ملي لوبډلې په 13 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان 3-3 او مجیب الرحمن 2 وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوي دریم او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیل شي. کوربه زیمبابوي په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 یو ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبه هم په پام کې لري. خبرونه مولا زادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې باور شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې د یوې غونډې په مهال د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې له لارې تعقیب شي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمنځ سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
سړکونه سیده دلته پخوا جوړ و، بیا ترمیم ته ضرورت لري. غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي.
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکي وایي سږکال یې بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي.
د ورځې ډېر څولېخو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د هڅو په باب واورئ چې غواړي په سوریه کې د واک د سوله ییز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونه سره متحد کړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې امنیت شورا پرون په یو وخت له یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکي سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوی پرېکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 1400 میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګندې شي، تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزه اوتنبایوا د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پرېکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمېنه مادرید کې هم یو غونډه جوړه شوه. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو او لویدیځو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درېنیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیل په دې رپورت کې اورئ.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. ښاغلی البارس د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی. موږ د بشري حقونو پر اساساتو باور لرو. نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوي. هیله من یم چې دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نومبر په 28مه چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقض قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو ورځنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په کور دننه او بهر د ښځو د یووالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و بیگانه وخته له مادرید څخه ازادي راډیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
د دې غونډې اغیزمنتوب په دې کې دی چې لمړی خو د ښځو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوسمهال ټوټې ټوټې یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر ښځې چې پخوا چارواکي متعارضې ښځې نه مني او فکر کوي چې هغوی تجربه نه لري، او یا هغه ښځې چې په افغانستان کې دننه پاتې دي بهر میشي ښځې له ځان جلا بولي. خو موږ باید د ښځو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. او بله دا چې دا واضح ده چې باید له طالبانو سره خبرې ونه شي. موږ د البانیا په کانفرنس کې هم په دې اړه اعتراض کړی و.
له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې وه. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. میرمن امیری له غونډې وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری له افغان ښځو غوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لرلو سره سره د یو بل تر څنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو سی و نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه پیل کړې چې په سوریه کې د واک د سولیز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونو سره متحد کړي. ښاغلی بلینکن په دې سفر کې پرون په ترکیه کې و او له هغې مخکې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو له چارواکو سره وکتل. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په جلا کتنو کې هڅه وکړه چې ترکیه دې ته قانع کړي چې تر دې په لویه ګډوډۍ کې د سوریې د ښکېل کېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې متحد ایالات او ترکیه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریه د راتلونکي په اړه ورته لیدلوری لري. بلینکن له خپل ترک سیال سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د داسې یو حکومت جوړېدل غواړي چې ټول ګډونه وي، فرقه یي اړخ ونه لري، د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي او د سوریه او ګاونډیو لپاره یې ګواښ رامنځته نه کړي. ښاغلی بلینکن پرون جمعه په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد او له صدر اعظم محمد السودانی سره یې وکتل. له عراق مخکې بلینکن اردن او ترکیه ته تللی و او تمه ده چې نن یو ځل بیا اردن ته ولاړ شي څو د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې هغوی وهڅوي چې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته د یو ټولګډونه انتقال له بهیر سره مرسته وکړي او راتلونکی حکومت اسلامی دولت یا داعش ډله پرېنږدي چې له سیاسي تشې ناوړه استفاده وکړي او کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ښاغلی بلینکن به د سیمې د امنیتي فرصتونو او ننګونو همداراز د سوریې د ټولو ټولنو په ګډون د سیاسي انتقال له یو ټول شموله بهیر څخه د متحدو ایالاتونو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث وکړي. په غزا کې د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن 12م سفر دی، خو د بشار اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته دا سیمې ته د هغه لومړی سفر دی. واشنگټن اندېښنه لري چې په سوریه کې د قدرت خلابه منځنی ختیځ چې هسې هم ناامن دی له لالوی کړکیچ سره مخامخ کړي او په نتیجه کې به یې اسلامي دولت ډلې یادایش ته دا فرصت په لاس ورشي چې نورې سیمې لاندې کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. متحد ایالات غواړي په سوریه کې ثبات ټینګ شي او په دې سیمه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې په څه باندې یوه میاشت کې به د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې اداره د چارو واګې په لاس کې واخلي. ښاغلی ټرمپ د اوسنۍ ادارې د منځني ختیځ پر پالیسیو خورا ډېر انتقادونه کړي. ټرمپ همداراز په سوریه او عراق کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په دوهمه شلوریزه سیالۍ کې زیمبابوې ته ماته ورکړه او لوبلړۍ یو یو مساوي کړه. دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ نن شنبه د کابل په وخت په څلورو بجو ترسره کړي. نور جزئیات به له بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوریزه سیالۍ کې خپل کوربا زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي د زیمبابوې په پلازمېنې هراري کې د افغانستان په وخت مازیګر 4 بجې پیل شوې و چې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره د 1450 منډو هدف وټاکه. په افغان توپوهونکو کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په 240 توپونو یې 50 منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یو شپږیزه یې ووهله. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 28، ګلبدین نایب شپږویشت او صدیق الله اتل 18 منډې جوړې کړې. په سیالۍ کې زبید اکبری ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شو، خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ګانډو او رین بول دوه دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام 19.4 اورونه ولوبول، 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکښ منډه جوړونکی لوبډل مشر سکندر رضا و چې 15 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نوین الحق 3، مجیب الرحمن 2، عظمت الله مرزی 1، فرید احمد هم 1 او راشد خان 3 وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنی نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ اوس مهال یوه یوه برابره ده. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه نن د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي چې د دې امپراخ ولایت مرکز او ولسوالیو ډیری سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پکتیکا هغه ولایت دی چې د افغانستان په تیر پخوانی جمهوری نظام کې هم بیا رغونې ته زیات پام نو اوخته. په پکتیکا کې ځایي چارواکي هم د خلکو د غستون زمینی خو وایي چې د لارو او سړکونو په ګډون د ټولګټو پروژو ستونزې له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. نور حالې د نجیب الله خیل پر رپورټ کې اورئ.
د پکتیکا اوسیدونکي د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته دې پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشتو ولسوالیو کې ډېره ده، ځکه غریزي سیمې دي او واړه موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولی. د پکتیکا اوسیدونکي عالم خان مشال راډیو ته وویل
سړکینم چې دي د بازور نه وتلي خپالې کتای شي د ارت په ژوندۍ بڼه د عوام غونډ ولوړ دي چې په مخ کې دای تران هم خروب ده، خاص د ویرګین بازور مته نه جوړي غوټ لانګ ګیز ده، دغه شی لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکه زیړیک دغه ته سړکینه نشته، هر شي ته مختاج دي.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې یو سوداګر عبدالخالق وویل
سړکونه چې دا دلته پخوا جوړ و بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالله اول پخوانیو سړکونو خرابوالي د ستونزو جوړه کړې چې لیلرې پکې کاندي او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ور لویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوی چې دا فرق لري، دا کډي کډي چې لري پسپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کیږي، سړکو کې چې دا کډي کډي دي پسپیډ کې ورشي موټر سبسواړي در جنن دا ټول قتل سره مخامخ کیږي، جوغو مخنیوی.
بلوری ته ځوی مسؤلین وایي د سړکونو سرویګان پیل شوي چې وروسته به یې وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورۍ لپاره ولیږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت وویل
که یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثره ولسوالیو کې زموږ په اکثره لوی لوی علاقو کلیو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. داد مو داغو د پرم داده چې انشاءالله سړکانه مرته جوړو. په پکتیکا کې به داسې کلی نه وي چې سړک نه وي برابر.
یاد دیوی پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسفخیل، سروزه، امنه، زیړوک، نکه، گیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلآباد او چارباران په ګډون ټولې څلور ویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېری یې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي. د دوی په وینا هر بڼ به په لسګونو ټنه مالټې ورکړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی. خو دوی دغه راز شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي.
د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې ترې ښه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سږ کال یې ښه حاصل کړی دی. د ورځې 150 کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅوم. د منډۍ نه هم دغه راځي، نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډېر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شګل ولسوالۍ بل اوسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پروسکنی کال نه سکل حاصل کې خدای ځکه پروس کال حاصل کمزور او د بوټي خراب وو. هغه بوټي چې پروس کال حاصل کمزور او سکل ښه دي.
یو شمیر بڼوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وړوند د حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وای
باجی بوټي مارس کوي دانې غورځي موږ ته پته نه لګي درته ستونزې نه دا حالات راځي په دشي د اوبو د ورکړې دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهونې پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمي مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سږ کال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4,450 ټنه مالټې راټولې شي. د یاد ریاست یو تن مسؤل چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بڼوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو 20 کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شفتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوي چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. ما له حکومت دا وختونه سره پاس دا وبرازي ولته نار ته توي یم. موږ دا وختونه جنې کوو د انوار ډکړه د لخصو مو بس دا بندې کې پورته خپل زړه جته خوښه او دا نار زړه ته زړه کار کې ځکه چې بیا سې دا بنه راوځي نو دا نار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغلا می حیا د کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رود دود سیمې ډیر ځکه بارانو وړې دي، ډیر تاوانونه رسولې دي، ډیر د غنوم فصلونه وړې دي، په ډیر د باغو او امامتی وړې دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلی وي هغه بیا ته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام. د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکوونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. باد له سلامه. اسلامی امارت نما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ورته وایي انځره کوچیان یو موږ یې سر کړي وي لار نه راکوي. دا د اسلامی امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوه.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سږنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د بشري حقوقو ایراني ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دوه افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشري حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو د محققه فعال نسرین ستوده میړنی ولایي د دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیز استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښی راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنځشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لري وو. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبې بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هیواد ولسمشر یون سوک یول په هیواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او کنه. پارلمان تېره اونۍ هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 8-50 منډو په مټ له زیمبابوي سره د 3-0 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. د افغانستان او زیمبابوي دریم او وروستۍ 0-0 اوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکې، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنتونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلون ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او وایي خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکی هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي، او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کېږي چې شخصیت ته یې په خبره یې توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کېږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره یې دي چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوس دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو کوم مثال په دروستیو کې په ټولنیز رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدیره دی ورته لیکلی. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځل او ځینې بدیره دی دای په کې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي دوی خپل لوبغاړي ستایي، هغوی تا تلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدیره دی وایي، کنځل یې کوي. زه خپل هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې یې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي هغه ته چې کومنت ورکول کېږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تېره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کېږي اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کېږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې که سادات دی دوی سادات لیکي. دغسې ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډېر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې د هغه ادب دی، چې باید ادب ولري، ادب وپېژني، انسانیت وپېژني، مثبته ګټه پورته کړي، ښایي دا ډېره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي. دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي، زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي. ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزې رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولی هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي؟ خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکېل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري، بیا دوی ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید د هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ په سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي، هغه
خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی دا غي په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته خپل په شرمېږي خبره بده کړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت سوې مودات سوې دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کمپوهي یو لامل دی دا خو بل هیڅ نه دی کچې ته داخله پوي دی نو ولې په پردي واده کې دوی غړي دل دا خو هغه خبره دي چې دا ما اوس ورځ داس دی لکه په پردي واده کې چې غړي دي په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري لکه دا مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړو باغی باندې ما ځینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو لکه خبره ما ورته په یو سترګه کتل یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره داسې شیان دی لکې دا دوی د کم پوهی لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوئ دا کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده دا کسې په ځان نه راوړي د ته همدا ښه ښکارېږي څه فکر کوئ په دې اکله
کچیر دا مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول نه وای په داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېر زیاتې بدې خبرې لیکي چې هغه باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک رستر شي هغه سې ځای کې دوی نه رستر شوي نو دوی د فامیل موضوع څه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت بدای ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم زه به هغه ته بد معلوم شي زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې راز ما دا خبره وز ما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو ځکه دا هغوی ذهنیت دومره کمی دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوي یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوي څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي
ډېر زیات فرق لري ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچ موږ دغه معنی موږ ته نه رابرسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کوم ار سي کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړ ډېر مثلا تحقیق کړی د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي هم خپل بیکګراوند جوړوي هم نورو ته خپل شخصیت ښیي هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي نو زموږ خو بل کار نشته دی زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکړي او زه په تا پسې خبره وکړم او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې ځینې راوتي چې یو نیم شعر شاعري وایي چې بس مطلب تربګني کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا څه معنا یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر یاد مخپله کم کړه ده ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې دغه خلکو ته چې یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي تر شا به در پسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به در پسې یو خبره راولي کی نو کدي سره ته ټوکی ټکالی کې یو بې ځایه شاعري وړاندې کوي که عکسونه اپلوډ ہے نو دټس ویری ګوډ خو اغیز نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر.
بله هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپله تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه چې تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي یا خپله شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي. مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ. او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړی ده، نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دغه ځینې ایونټسونه چې دي، مطلب ځینې ځایونه کې کنفرانسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کنفرانسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ. له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نیٹورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث، نو نیٹورک جوړ کړئ. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکال او ویډیوګان او ورکشاپونه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شاننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته ترسره کړي، زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي، وایي کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي، تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي، زلاړه شم دغه کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه چې دغه په لوستلو زه وشرمېږم، سترګې پټې کړم، یا هغه صفه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي. ځکه منفي کومنټونه هم شته دي، مثبت هم شته دي. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاهنه یو څه ګوري کومنټ ورکوي کنه. خو زما په نظر سره هیڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکل لاته په هره با دان پیګی کومنت باور کوي، هغه انسان باندې منفي او خراب اغیز هم لري. ما خپل د کومنت فاړه، نو ما یو پوسټ کو په خپل فیسبوک پاڼه باندې، نو هغه کې ځین خلکو خندا ور کړی او اول ته ماته د سي دردون کې جملې لیک کړې وي. واقعا زما زړه په کومنتونو دومره و درته دومره خپه شو، څومره زه په بندیز نو مخه په ما ویلخه بندیز خوده به کومنتونو ولې دومره خراب چې انسانو درد. خو زما د پاغه حالت کې چې یو څوک کومنت ور کوي، د املاین شام غلطه یا د خبرو کولو طرز نه زده، هغه نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب کې، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهل دی نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنې مثلا زده کړې کړي، ته کومنټ کوي یا صفه وګوري، د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي، او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر څه بې معنا خبره به لیکلی، داسې کومنټ به ورکړي چې انسان دغه په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم، نو هم منفی کومنټونه شته دي او هم مثبت شته دي کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونی اوسي یا بهر ملکونو ته تللي، ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاغې کې به منفي کومنټونه زه ډېرې نه مه ډېر زیاتې نه مه، کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نصب دی چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدی شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جیکو یو چارش خان را پس کومنٹ جیکو یعنی بندیس باندې زه خپن شم کومنٹ باندې ما او جړ ما ولدا ولی زما په نظر سره خو دانا پوهی دا زر که یو انسان پوش زما په خبره باندې څوک زوري کی زاری کی اس کرا غلط کومنٹ یا خراب کومنٹ ورته نه ورکي دا هم د ناپوهی یو وجه دا یا چا باندې خن او هل چا ته خراب کومنٹ ورکول دم یو ډول ناپوهی دا یو ډول غلطی دا څوک چاته د خراب خبره حق نه لري څوک دا حق نه لري چې افسر شخن وه او خراب کومنٹ ورکي زما په نظر سره دا جهل دی نه پوهی دا ځکه ځین انسانان په ټولنه کې پیدا کیږي چې یو چاته خراب کومنٹ ورکي
بالی دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره یې شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر یې نور خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومداره خبره ده یوازې خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا تل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي هغو ته ډېر وخت نه ورکوي بیا هم خپل فعالیت کوي مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کېږي چې ولې داسې وشو یعنی باید داسې نه وای شوی دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي د بل انسان له لورې تشویق شي واسول شي یو ښه خبره ورته ولیکل شي یو ښه کومنټ ورته ولی شي مثلا خور کې ډېره خلک نه دي کړی دا زه باور یم ته به لیکواله شي دا د لامل کېدای شي یو پیغله یا یو خور لیکواله شي په ښه کومنټ په ښه خبره باندې مګر دغه خراب کومنټ خرابه خبره که د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو له خوا یا په فیسبوک کې د نورو له خوا نور رسنیو له خوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي هغه په روحیه باندې فکر باندې د یوې پیغلې د یو ځوان ډېر تاثیر لري ډېر منفي تاثیر لري ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم مس چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي مګر به هم زه وایم مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغېزه کوي زه به زما خپل پوسټ سره نه لولم مې دې خو به څه داسې کمی نه وه څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري
بله کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفی کومنٹ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولای چې وروره والی یا خوري والی کوم وخت بیرته سره تماس نیولای
بلی کله چې جمهوریت نوروز ته منګه ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې پاړه باندې کول نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما غستل هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به م کول ډېر خراب کومنټونه به ما غستل همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو په روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټ خراب یا غلط کومنټ راکوئ دې حق خو ته نه لرې نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به یې وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به خرابې خبرې وکړې زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ و هغه که مسنجر و یوټوب هر ځای کې به چوم به د هغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت ته تلو چې هغه به د بحث وړ نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه یې وایستم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانه ملګری ټولې ګوري څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل نه. خبره خو اول زغفله یو پیغله ما که زه یو غلطه خبره وکم یا غلط کومنټ وکم، زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وای ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو کار نه. اول زما سترګې دو تخکده کېږي به دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یم کوي، ډېر په ویاړ سره یم کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي، ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په سطح سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو مونږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زمونږ صنفي ډیا ده، بیا به موږ پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوي، ولې چاته خراب کومنټ ورکوي، نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي. ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي، هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي، څه به ورته وایي په آخر کې؟
هغه خلک چې تحصیل کده دي، زده کړې کړي دي، د دوی څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي، د دوی څخه دا تمې کېږي چې یو ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي. داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دوی څخه یو څه زده کړي، ځکه له دوی څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشان زده کړې ده، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي، نه د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلط ته خبره وکړي. زما غوښتنه خو خپله ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ. که یو چا خبره هم غلطه وه، منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه. دا چې بله در باندې لګېدله، تېر شه ورنه مه یې ګوره. حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکوي، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګ کړو، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی، که میډیا ده، سوشل میډیا ده، دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي. حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټولو نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه، د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وڅېړي، شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي، یا داسې یو کیسه لیکي، یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره، خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده. زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته خود جانې.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سلیم پچر گوتو قدر دم شرانو پلمو تول پے سلیم پچر گوتو قدر دم شرانو پلمو
وطن کا سوزی پالم بود جان دا وطن کا سوزی پالم بود جان دیکھ ختم اول نور تے جگڑو تو قدر دا مشران پالم دیکھ ختم اول نور تے جگڑو تو قدر دا مشران پالم ہر کلر دا پسر لوکم